द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نه خني غوړ نن د نه ورځ کال 2014 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زه نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکر
هر کله درته وایو په دې یو ساته خبری خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه یو شمیر تازه رپورټونه مرکې لرو خو اول غوښه د مهمه خبرونو سر ټکو ته
د هندستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ویلي چې هیواد یې باید د هند په ضد استعمال نسی په لومړي ملاقات کې نواز شریف د سیمې په امن هم زور ورکړی
Best to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival which is not possible to achieve without peace and stability in the region.
او د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف نن جنوبی وزیرستان ته د سفر په وخت د فوز ستاینه کړې وای کام د ترهګرو نظریه رد کړې
سر لشکر به جنوبی وزیرستان دغه سفر په داسې مهال کړی چې ورسره په څیر مبله قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې په تیر شوي 4 کې وسلوالو په ضد دولت هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي
او په مصر کې د 3 سیاسي کړکېچ وروسته نن په 2 ورځ هم وګړي د خپل نوي صدر د ټاکنې لپاره رای ورکوي
او څو ښه د خبرو تفصیل ته
د هندستان نوی وزیر اعظم نریندرا مودی نن د سه‌شنبې په ورځ د خپل پاکستانی هم منصب میاں نواز شریف سره په نوی ډیلی کې ملاقات کړی هندي وزیر اعظم د افغانستان له صدر حامد کرزی سره هم لیده کاته کړی له ملاقاتونو وروسته د هندستان د خارجه چارو سیکرټری میرمن سوجاتا سنگ خبریالانو ته ویلي لیده کاته په ښه او د مګرتیا په چاپیریال کې سوي هغه وویل د هندستان وزیر اعظم د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې چې د کال 2008 د ممبئی برید په تحقیقاتو او د اصل مسؤلینو په نیولو کې دې همکاري وکړي او دا چې خپل خاوره دې د ترګر عملیاتو لپاره کارونې ته نه پرېږدي د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ممبئی بریدونو وروسته اړیکې ناسمه دي په هغه برید کې 168 کسان وژل شوي وو او هندوستان تور لګوي چې په حمله کې پاکستانی تندره و وسلوالو لاس درلود په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نوې ډیلی کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې له هندي سیال نریندرا مودی سره یې ملاقات په ډیر ښه چاپیریال کې سوی او دواړه په دې موافقه کړې ده چې د یو نیم عرب وګړو د شیګړې پرمختیا په سیمه کې د سولې امنیت او خوشحالۍ لپاره به په شریکه کار کوي هغه زیاته کړې یو پر بل باندې له تورونو څخه دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسېدای سي ښاغلی شریف د خپلې وینا وروسته د خبریالانو د پوښتنو له جوابونو څخه ډډه وکړه او سملاسي له تالار څخه رخصت سو هندوستان او پاکستان له کال 1947 راهیسې 3 کړي او د کشمیر په لانجه د دواړو ګاونډیانو اړیکې د ناباورۍ او تاوتریخوالي سره مخ دي
د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوس پنجګور سیمه کې شخصي تعلیمي ادارو ته د دړکو او سیاسي او مدني ټولنو لخوا احتجاجونه ورسته ویلي د صوبې د ټولو سیمو سکولونو ته به تحفظ ورکوي سو نه وړاندې پنجګور سیمه کې شخصي سکولونو ته وسلوالو د تعلیمي ادارو بندولو دړکو ورسته مظاهره چیان ویلي سیمه کې د یری لوجې نږدې 1.5 تعلیمي ادارې بندي شوي اعلی وزیر عبدالمالک بلوس ویلي چې صوبه کې به د تعلیم خلاف منفي هلو ځلو ته چره هم اجازه ورنکړي بلخوا د بلوچستان کورنۍ او چارو چارواکو ویلي دي چې 13 د خوزدار وټ سیمه کې د وجل شو 8 لیویز عسکرو وجنو په تور کې د قبایلي مشر میر شفیق الرحمن منګل په ضد مقدمه درج کړي مقدمه کې سل نور تنان هم نمول شوي دغه مقدمه د لانجمن قانون تحفظ پاکستان آرډیننس لاندې درج کړي شوي
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد پوځي مشر نن د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان ته تللی هلته یې له میاشته پوځي افسرانو او عسکرو سره لیده کاته کړې او د امنیتي وضع جاچ یې اخیستی جنرال راحیل شریف په داسې حال هغه سیمې ته تللی چې یوه هفته وړاندې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني پوځ هوایي بریدونه کړي که څه هم پوځي ادارې ادا کوي دغه عملیاتو کې یو شمېر ځایي او خارجي ترګر وژل سوي خو ازادو خبري سرچینو د دې اداګانو پخلی نه دی کړی د جنرال راحیل شریف و جنوبی وزیرستان ته د تک په باب نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مجیب الرحمن
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان ته د پوز جرنیلانو پر لپسې سفرونه خای پاکستان د بهرنو دښمنانو نه زیات په هیواد کې دننه د مذهبي توندلارو او ترهګرو په فعالیتونو اندېښمن دي د پوز جنرال راحیل شریف په جنوبی وزیرستان کې ویلي ټول قام د ترهګرو نظریه رد کړي او زیاتوي ترهګرو خپل مقصد بایللي. په جنوبی وزیرستان کې موجود پوځیانو ته جنرال شریف دا هم ویلي چې د دهشتګردو نه چاپېره ګیره تنګه کړل شوې ده. د جنرال شریف رسمي وینا کې د طالبانو سره د حکومت لخوا شروع شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي شوي. تیره هفته بهرنۍ خبري ادارې رویټرز په خپل یو رپورټ کې د چارواکو له خولې لیکلي وو چې جنرال شریف وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې طالبانو سره د خبرو لپاره موده ختمه شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په وروستو پوځي حملو کې د اتیاو نه د زیاتو مشکوکو توندلارو د وژلو دعوه کړې ده. ځایي خلکو میډیا ته ویلي په دغو هوایي حملو کې ملکی خلک هم وژل شوي دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
پاکستان کې د سکھ مذهب منونکو شورا حکومت ته خبرداری ورکړی چې چیرې د روانې میاشتې تر پایه د دوی د مقدس کتاب د سپکاوي کسان وننیول سو نو ټول هیواد کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي. یو مطبوعاتي کانفرنس په کراچۍ کې د وینا په مهال د شورا مشر سردار رمیش سنگ له حکومت څخه په دې باب د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه هم کړې. د سکھ مذهب منونکو وایي په تیرې یوه میاشته کې د سند ایالت په پنو اکیل د دو شکارپور او د کراچی په لی مارکیټ کې د نامعلومه کسانو لخوا پر لپسې د دوی د مقدس کتاب ګورو ګرنت سپکاوی سوی. د دوی په وینا ناڅاپي او پر لپسې داسې پیښې څرګندوي چې د نورو مذهبي لژکیو وروسته اوس د سکانو په ضد هم د ځینې عناصرو لخوا اقدامات روان دی.
د خیبر پختونخوا درې سواد کې د یو ټرک غورځېدو له امله د لسو ماشومانو او پنځو ښځو په شمول شپاړس تنان مړه او اووه نور جوبل شوي. په ټرک کې ناس ټول تنان درې خاندانونه او نږدې رشتہ دار وو. پولیس چارواکو ویلي ټرک د پنجاب ګجرات نه د سوات کالام سیمې ته روان و چې د پشمال په سیمه کې بیګا د نیمې شپې دریا سوات ته غورځېدو. پیښه کې د محمد نذیر نومیتن پنځه لوڼه او درې زامن هم مړه شوي.
په شام کې د کلورین ګیس د حملو پلټنه کوونکو څارونکو په یوه ډله باندې برید سوی، خو د ډلې سازمان وایي مامورین یې په حمله کې خوندي او ښه دي. د کیمیاوي وسلو ضد تنظیم د سه شنبې په ورځ ویلي د دوی د څارونکو او ملګري ملتونو د مامورینو په قافله هغه مهال برید وسو کله چې دوی د یوه ادا سوي کیمیاوي حملې د ځای د کتنې لپاره په سفر وو، خو تنظیم د حملې په باب نور جزئیات نه دي ورکړي. بلې خوا د شام خارجه وزارت ویلي د رښتیا معلومولو د ډلې شپږ غړي او د هغوی پنځه شامي ډرایوران په همه صوبه کې د ترګرو لخوا تشتول سوي دي.
د مصر اولس نن په دویمه او اخیری ورځ د صدارتي ټاکنو لپاره وټونه اچوي. تمه ده صدارتي کاندید او د فوز پخوانی مشر عبدالفتاح سیسی به دغه ټاکنو کې واضح بری ترلاسه کړي. نور تفصیل یې د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د دې انتخاباتو سرکاري نتیجې خو د راتلونکي هفتې نه وړاندې امکان نه لري، خو دا خبره واضحه ګڼل کیږي چې د دفاع لپاره پخوانی وزیر عبدالفتاح السیسی به په دې کې بریالی وي، ځکه چې د واشنگتن پوسټ اخبار په وینا د ده په مقابله کې بلتن حمدین سبای یو غیر مشهوره او فقط د خودنې لپاره کاندید ولاړ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سرحد د مصر نوې طاقتور حکمران السیسی د ټولو ښه پوهیږي په نامه مضمون کې لیکي چې عبدالفتاح السیسی پخوانی استخباراتي او پوځي اړیکې غړی دی او خپله یې د خبریالانو سره د عوامي خبرتیانه اخوا ویلي چې خلک وایي زه نرم خوی لرم، خو سیسی د ظلم او زورونې نوم دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې عبدالفتاح السیسی په نږدې درې هفتنۍ انتخابي کمپین کې د قاهرې د خپل دفتر نه بهر نه دی وتلی، او د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ده لپاره پخوانی پوځي او امنیتي غړي لکه د مصر د پخوانی حکمرانانو غوندې کمپین کوي. په دې اړه مقامي کاروباري غړي هم د ده لپاره کمپین کوي او پوسټر یې لګولي دي. دوی په دې تمه دغه پوسټر لګولي دي چې نوی حکمران خوشحاله کړي. اخبار لیکي چې د کل ادم ګرځولي شوی اخوان المسلمین په علاقه کې السیسی کمپین نه دی کړی او کومې پوسټرې لګېدلې دي په هغو دوی لیکل کړي دي سیسی کیلر.
د یوکرین په مشرقي سیمه دونیست کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو یاغیانو ترمنځ نښتې روانې دي او مطبوعات وایي د نښتو په مهال لږ تر لږه دیرش یاغیان وژل شوي دي. د یوکرین چارواکي وایي دغه نښتې د روسپلو یاغیانو لخوا د ملک مشرقي برخې په یو ایرپورټ د قبضې لپاره حملې په وخت شوي. تر اوسه دا نه ده معلومه شوي چې د ایرپورټ کنټرول د چا په لاس کې دی.
تایلند کې واکمنې پوجي شورا د هیواد راپرځول سوي حکومت د تعلیم وزیر نیولی، هغه د پوجي کودتا مخالفت اعلان کړی و. راپورونه وایي د تعلیم وزیر چاټوران د خارجي خبریالانو له کلب څخه نیول سوی چیرې چې هغه وینا کوله. نوموړي ویلي و پوجي کودتا به د تایلند سیاسي ستونزه لا خرابه کړي او دا چې هغه ګرفتاری ته تیار دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی است. لکه څنګه وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل، د هندستان نوی وزیر اعظم نریندرا مودی نن د سه شنبه پر ورځ د خپل پاکستانی هم منصب میانه و شریف سره په نیوی ډیلی کې ملاقات کړی، او له ملاقاتونو وروسته د هندستان د خارجه چارو سیکرټری میرمن سوجاتا سین خبري اعلان وکړي چې د هندستان وزیر اعظم د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې د کال 2008 د ممبئی بریټ په تحقیقاتو او د اصل مسولینو په نیولو کې همکاري وکړي، او له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم هم په نیوی ډیلی کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې له هندي سیال نریندرا مودی سره ملاقات په ډیر ښه چاپیریال کې سوی، او دواړو په دې موافقه کړې چې د یو نیم عرب وګړو د شیګړې پرمختیا لپاره به په شریکه کار کوي. نور هله ورو له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې
پاله مشرانو اتفاق کړی دی چې دوی د سیمې د ترقې لپاره مشترکه ایجنډا لري، او غواړي چې د دواړو ملکونو اړیکې د کال 1999 په کچ بحال کړي شي.
I stress to the prime minister that we have a common agenda of development and economic revival which is not possible to achieve without peace and stability in the region.
دی وای چې ما د هند وزیر اعظم سره د ملاقات په موخه په دې خبره زور راوړل چې دواړه د ترقې او معاشي بحالۍ لپاره مشترکه ایجنډا لري، او د دې پوره کېدل په سیمه کې د امن او استحکام نه بغیر ممکن نه ده. خاغلی نواز شریف زیاته کړه چې هغه خپل هندي سیال ته ویل موږ په شریکه دا سیمه د عدم استحکام او بیامنی نه روخ کلی شو، او دا به د دواړو ملکونو لپاره یو اهم خبره وي چې موږ د امن او ترقۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
I urge that we have to strive to change confrontation into cooperation. Engaging in accusations and counter accusations would be counterproductive, I emphasize.
دی وای ما د هند وزیر اعظم ته ویل چې موږ له د تصادم ماحول په همکارۍ کې د بدلولو لپاره هڅه کول پکار دي، او په دې خبره زور راوړو چې په یو بل د تورونو لګولو برعکس نتیجې راوتلی شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خپل پاکستانی سیال نه غوښتنه کړې ده چې خپل خوره دی د هند په ضد د ترهګرۍ لپاره د کارولو مخه ونیسي، او دا چې په ممبئی حملو کې ککړ تنان دي خپل منطقي انجام ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال نریندر مودی د سوګن په دستور کې د هند دوه ورځنی سفر کړی دی، او دا د پاکستان او هند په تاریخ کې لومبه زل دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم د هند د وزیر اعظم په بلنه د هغه د سوګن په دستور کې ګډون کړی دی. خاغلی نواز شریف ویل چې د حکومت د هند سره په ټولو شخړو د همکارۍ د جذبې لاندې په ایمانداري سره خبرو کولو ته تیار دی، او زیاته کړه چې هندي وزیر اعظم د د جذباتو په جواب کې ویل چې د هند اولس د نواز شریف هند ته تک په سیمه کې د امن او ترقۍ لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د مشترکه مقاصدو پوره کولو لپاره یو خاص اشاره غنی. د پاکستان وزیر اعظم هند ته د خپل دورزنی سفر په اخیری ورځ یعنی نن د هند د صدر پرناب مکرجی سره هم ملاقات کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. په هند کې نریندر مودی د وزیر اعظم د عہدې حلف اوچتولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره هم لیدلی دي، او مطبوعات وایي چې د دغه ملاقات په وخت باندې نریندر مودی د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې چې د ممبئی بردونو ملزمان دي ونیول شي. دا یې هم په میاں نواز شریف باندې زور راوړی دی چې باید د پاکستان خوره نوره د هند په ضد باندې استعمال نه شي. څېړنکاران وایي چې په دې موقع باندې د هند لخوا پاکستان ته دا پیغام ورکول د پاکستان لپاره هم د وزمایش نه کم نری چې یو خوا په مغربي سرحدونو او بل خوا په مشرقي سرحدونو باندې د پاکستان نه د غوښتنې کیږي چې باید د پاکستان خوره د گاونډي هیوادونو په ضد باندې استعمال نشي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه باندې رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د هند د خارجه وزارت سکرتر سجاتا سنگھ اویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات په محل د هند وزیر اعظم یو وار بیا د پاکستان سره ترهګری معامله راپورته کړې ده او د غوښتنه کړې ده چې پاکستان د خپل خاوره د هند په ضد ترهګر حملو لپاره کارولو اجازه چاته ورنه کړي او دا مطالبه هم کړې ده چې پاکستان د کال 2008 ممبئی حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کاروایی خپل منطقي انجام ته ورسوي.
It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India.
دا وای چې وزیر اعظم نریندر مودی نواز شریف ته پډاګه کړی چې پاکستان د خپل خاور د هند په ضد نه استعمالولو خپل لوس پوره کړي او دا چې پاکستان د هند خار ممبئی کې شوی ترهګر حملو زموار تنانو په ضد قانوني کاروایی خپل منطقي انجام ته ورسوي. د هند خارجه سکرتر اویل چې وزیر اعظم نریندر مودی نواز شریف ته باور ورکړی چې هند د سیمې د نورو ملکونو په شان پاکستان سره هم ښې اړیکې غواړي او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فوري توګه د تجارتي تعلقات بحالېدو لوی امکانات دي. سجاتا سنگھ زیاته کړې ده چې د پاکستان سره د تعلقاتو د مستقبل انحصار ممبئی حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کاروایی سره تړلې شوې ده. واضح دی وی چې د هند نه علاوه د پاکستان بل ګاونډي هیواد افغانستان هم د ډېر وخت داسې پاکستان باندې په خپل خاوره د مداخلت تورونه لګوي او د هند د سفر په مهال نن یو وار بیا افغان ولسمشر حامد کرزی هرات کې هندي کونسل خانې باندې شوې ترهګر حملې زموار پاکستانی تنظیم لشکر طیبه ګرځولې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند خپل سفر د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو لپاره یو تاریخي موقع بللې ده. د هند لخوا پاکستان نه خپله خاوره تر هګرۍ خلاف نه استعمالولو غوښتنې سره یو وار بیا په ډاګه شوې ده چې هند پاکستان باندې اعتماد کولو ته تیار نه دی. سیړونکي د پاکستان د ګاونډي هیوادونو موقف د اندېښنو وړ ګرځوي او وایي چې د دې د وجې نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شری رحمان وایي چې موجوده حالات د پاکستان لپاره د لویو خطراتو نشاندهی کوي.
آپ یہی مطالبہ کابل سے بھی سنیں گے اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک گھڑی ہے اگر ہم اس بات کو سمجھے نہیں کہ ہمارے دونوں جو ہمسائے ہیں وہ ہم سے یہ کہیں کہ آپ کی سرزمین دہشت
گردی ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ آپ کی طرف سے ہو. ملک باندھ خپل گاونڈی ہے وادون اعتماد نہ کوی او دی دخپل و مسائل و ذمہ وار گڑی نو دا سخت تشویش خبر ادا او اس وقت راغلے دے چھ پاکستان دے پخپل خاور ترہگرے خلاف سخت اقدامات پور تکڑی. خود پاکستان پخوانی خارجہ سکرتر نجم الدین شیخ وائی چھ پاکستان ہم بلوچستان کی ہندی مداخلت بان تشویش لری او دا چھ وزیر اعظم نواز شریف ونن دا معاملے ہندی وزیر اعظم سر اوچا تکڑی وی.
اور ہم نے ذکر کیا ہوگا کہ افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس ہمیں تشویش ہے کہ آپ کی جو پریزنس ہے افغانستان میں اس کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے.
دے وائی چھ پاکستان بلوچستان نے علاوہ افغانستان کے ہندی کونسل گرو پر موجودگی بانے دا ڈیر وقت دا سے تشویش سرگندوی او وزیر اعظم نواز شریف به ضرور په دې اړوند وزیر اعظم نریندر مودی سره نن خبرې اترې کړې وی. سرګند دی وی چې د پاکستان او هندستان ترمنځ خپل منځ شخړو هواري لپاره کوټلې مذاکرات او عمل کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې شوی ترهګر حملو نه پس پټه په ولاړ دی او د هند تور دی چې پاکستان دې حملو کې ککړ کلدم ګرځولې شوی لشکر طیبه مشر حافظ سعید په ضد کاروایی نه ډډه کوي. پاکستانی عدالتونو حافظ سعید په شمول دې کیس کې نامزد نور ملزمان د کم شواہدو پا بنیاد خوشی کری دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو دا ٹولو غک
ڈیور ریڈیو
دا ڈیور ریڈیو خبریالان تاسو تا ستاسو دا خار او دا کلی
ستاسو دا نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه پو شیبه در کئی
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو، د پاکستان د حکومت او وسله وال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په باب یو رپورټ ولورو ته ستاسو پام راګرځوو چې د دې بې نتیجې پروسې وروسته حکومت په هیواد کې د تندروانو په ضد ګړندۍ رویه اختیار کړي. څېړونکي وایي حکومت د دې انتظار نه کوي چې وسله وال برید وکړي او دوی یې جواب ووایي. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار محمد اکرام په غږ وړاندې کوو.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر هفته د مشکوک تنلارو پر ضد هدفي عملیات وروسته په مومندو او باجبړ ایجنسی کې هم د امنیت وضع خرابه شوی. د مومندو ایجنسی پنډیالی تحصیل کې د ګل پورس د 15 کسانو مړی موندل شوی دی. دغه مړی د اتمانزو په سیمه کې موندل شوی دی چرته چې د دې وړاندې طالبانو د اف سی شپږ عسکر وژلي. په دغه سیمه کې کرفیو پر ضد او د مړو شوو خلکو پیژنګلو نه ده شوی. د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد د اتوار په ورځ دعوه کړې وه چې دوی باجبړ ایجنسی کې مهم چیک پوسټونه قبضه کړي دي. د سیمینار رسیدلي رپورټونه وایي چې امنیتي ځواکونو په مومندو او باجبړ ایجنسو کې د جنګیالو حملو مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه هم تیز کړي دي، خو تر اوسه پکې کومه کامیابي نه ده حاصله شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې اترې شروع کړې وې، خو تر اوسه پکې کومه کامیابي نه ده حاصله شوې. او د هغې وروسته تیره هفته د پاکستان پوځ قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک توندلارو پر ضد هدفي عملیات وکړل. د امریکې د څېړنې اداره هیریټیج فاونډیشن کې څېړنکاره لیزا کرټس دا د جنګیالو کنټرول کولو لپاره د وړاندې نه ځان تیارولو
I think what the Pakistan government is doing is pursuing a simultaneous talk and fight strategy.
زما په خیال د پاکستان حکومت په یو ځای د خبرو او د جنگ کولو تګلارې مخ په وړاندې بوزي. نو زه شمالي وزیرستان کې وروستي عملیات یو مجموعي تګلارې برخه وینم.
واشنگتن کې د امریکې انسټیټیوټ آف پیس کې سیلنکار موید یوسف وای د داسې قسم یاغیتوب پر ضد جنگ کولو کې ډیر وخت لګي.
This is going to do is strike the center of gravity of a number of groups. So it's going to strike their physical presence in a way that they will have to be on the run.
د دې عملیات مقصد د یوش مرډلو مضبوط مرکزونه په نخښه کول دي. نو دا به په داسې طریقه د جنگیالو ځایونه په نخښه کوي چې هغوی په تیخته وي، خو د وخت سره سره به هغوی بیا منظم کیږي، ځان لبه نور ځایونه ګوري او دا عمل به روان وي. پاکستان کې د تحریک طالبان سره خبرو په سر رائے تقسیم دي. که یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم طالبانو سره خبرې کول غواړي، نو بل خوا نور سیاسي ګوندونه د امن خبرو اترو د کامیابۍ امکان نه امیدونه نه لري. موید یوسف وای
ایدیالی فور دی سٹیټ اف پاکستان ټاکس وډ کنټینیو ود دی پیپل هو وانټ ټو ټاک اور ود دی پیپل هو فیل دټ دی ار ډیفیټډ اینڈ ویل کم اینڈ نیگوشیئیټ آن دی سٹیټ.
د پاکستان ریاست لپاره خبرې بعد د هغه خلکو سره جاری وي څوک چې خبرې کول غواړي، یا د هغه خلکو سره چې محسوسوي هغوی ته شکست چوي او د حکومت په شرطونو د مذاکرات میست کینی. زه فکر نه کوم د غزې ته رسیدو کې د حکومت لاس بره شوی. خو لیدا کټ سوی د پاکستان حکومت د طاقت د پوزیشن نه مذاکرات کولای شي.
آی تھنک دی فیکټ دټ دی ملټری ہیز شون اټس ویلنگ ټو سٹرایک اگینست دی ملټنټس.
زما په خیال پوج دا خودلی چې دوی به د جنگیالو پر ضد حمله کوي، کله چې دوی وویني چې دا د مخ په وړاندې تو د پاره تر ټولو ښه لاره ده. او زما په خیال حقیقت کې هغوی د دې مظاهره کړي کوم چې د تحریک طالبان سره خبرو کې د پاکستان لاس بر ساتلو کې مرسته وکړي.
ډېر څېړنکاران یقین کوي کچرې د پاکستانی طالبانو پر ضد د پوځ وروستۍ حملې د طالبانو طاقت کمزوری کوي، نو د امن خبرې اترې به مثبت نتیجې راوړي.
د وایس اف امریکا جیبر ریډیو د قدر منو اوریدونکو، پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد پوځي مشر نن د سه شنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان ته تللی. هلته یې له میشته پوځي افسرانو او عسکرو سره لیده کاته کړې او د امنیتي وضع جاچې اخیستی. نور تفصیل وړاندې کوي زموږ خبریال عدنان بیټنای په دې رپورټ کې.
دورې پر مهال په اوسر لشکر ویلي چې کوم د وسلوالو نظریه را ده کړې او د عملیاتو د لارې د هغو په ضد ګیره تنګه کړې ده. پوز اطلاعاتو څانګې لخوا جاري کړي سي معلومات تر مخه سر لشکر راحیل شریف په سیمه کې امنیت په خاطر میشته امنیتي سرتیرو او اعلی دولتي چارواکو سره لیده کاته کړې او عسکري چارواکو لخوا د امنیت په اړوند تفصیلي بریفینګ ورکړې شوی. د سیمې خلک وایي دولت لخوا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د سیمې مارکیټونه او بازارونه او تګ راتګ لارې تړل شوي وي. په سر لشکر جنوبی وزیرستان د غسفر په داسې محل کړی چې ورسره په سیرم بل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په تیر شوی چې ورځو کې وسلوالو په ضد دولت هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړی. په اوس په دې عملیاتو کې تر نږدې اتیا پورې وسلوالو د وژنې او هغو په سلګونو شمېره جالي تبا کولو دا واکوي، خو وسلوال دغه خبرونه راتوي او ځایي خلک وایي په دې عملیاتو کې زیات نقصان دوی ته اړېدلی. دغه تر سره شوی عملیات وروسته د ځایي خلکو لخوا احتجاجي مظاهرې شوي او په سوشل میډیا یو شمېر ویډیوز او تصویرونه شول کیږي چې پکشه د عام خلکو وژنه او د سیمه کاروباري مرکزونه تباه کړی شوی په ګوته کوي. غوښتنه کوي چې د وسلوالو په ضد عملیات ترسره کېدو په وخت د سیمه عام خلک او خصوصا هغه غیر عسکري خلک چې زنانه او ماشومان دي ژوندې خوندي ساتل شي. پوز دغه رقم خبرونه ردوي او وایي پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته د وسلوالو پټي اډې په نقشه کړي چې زیاتره خارجیان وسله فعال دي. د عملیاتو ترسره کېدو وروسته تر دې وخت پورې په سیمه کې روان د اولسم او دولسم جمال زده کوونکو کالنیز امتحانات د ځنډ ښکار دي او بجلی نظام هم ګډوډ ده. په دې لړ کې په تېر شوي وختونو کې تېر سوی لوی مجاهد کمپرسته سیاستدان او د ازادۍ ستر مبارز باچا خان د لارې ملګری فقیر ایپی لمسی او جانشین حاجي شیر محمد لخوا د سیمه ییزو مشرانو او علما جرګه په داسې مهال راغوښتې سوې وه چې په تېره یوه لسیزه کې یو شمېر پښتانه د ترهګرۍ په بنا وژل سوي. دغه جرګې کسان میرالی سب ډیویژن ایسوړي سیمه کې پل ته ناژدې په زرګونو شمېره راغونډ سوي وو. پوهانو جرګې د لارې وغوښتل چې غیر اعلانیه عملیات دې وتړل سي او د سیمې تګ راتګ لارې دې پرانستلی شي، ولې چې په دې کښې بې ګناه خلک متاثره کېږي. که حکومت غواړي نو دوی ته د هغه ورانکاري په ګوته کړي. زیاته کړه چې دوی په هغه زړه معاهده کلک ولاړ دي. جرګې د وینا پر مهال حاجي شیر محمد وویل چې په سیمه کې امن پر ځای کولو لپاره به دغه شان نورې جرګې هم ترسره کوي تر کومه چې یوه نتیجه ته نه وي رسېدلي. هم دې سره راپورټونه وایي مرکز میرانشاه څخه نږدې 60 کیلومتره لرې سویل ویدیس په شوال سیمه کې یو ری بیا د وسلوالو دوو ډلو ترمنځ زلشتې سوي چې پکښې څلور وسلوال مړه او درې ټپیان سوي، خو په ازاده چسپینه وایي نه دي سوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، ډیره اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یو. زه بلوچستان ته. بلوچستان کې اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ پنجګور سیمه کې چې تیرو څو اونو راسي تعلیمی ادارو ته شخصي تعلیمی ادارو ته دړکې ورکړې کیږي او د هغې د وجې نه تقریبا تر دیرشو پورې تعلیمي ادارې بندې شوي هم دي. د هغې وروسته سیاسي او مدني ټولنو احتجاجونه کړي، په هغې باندې خبرې اترې کړي دي، ویلي دي چې هیڅوک به هم دې ته پرېږ نه دي چې سکولونو یا تعلیمي ادارو ته دړکې ورکړي. د دې تر څنګ یو قبایلي مشر میر شفیق الرحمان منګل په ضد باندې د 23 د وژنو مقدمه هم درج شوې ده. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکړي.
د بلوچستان د پنجګور په سیمه کې و شخصي سکولونو ته له دړکو وروسته په کوټه کې سیاسي او مدني ټولنو احتجاجونه وکړل. دوی د شخصي سکولونو د تحفظ غوښتنه کوله. په مظاهره کې برخوالو وویل چې په پنجګور کې تر ډېر زیات شخصي سکولونه تړل سوي دي و ډېر زره ته نږدې د ماشومانو د تعلیم زده کړې اغېزمنې سوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې حکومت به سکولونو ته تحفظ ورکوي.
بلوچستان کا کسی بھی کونا ہو، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھیں. اور ہم نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے، بلوچستان اسمبلی نے لیا ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے لیا ہے، ہم کوئی ایسی منفی کنڈا برداشت نہیں کریں گے.
زپدی پویژن سے پنجگوروی یا د بلوچستان پنور گوٹ گوٹ کی وہی چاہتا اجازت نہ ورکو سزمرنجونا اولکان ل تعلیم زخه به برخی کړي. بلوچستان اسمبلی او بلوچستان حکومت موږ په سخت سره د دې نوټس اخستی دی، موږ داسې منفي سوچ نسوز غملای. و بل لور ته بیا د بلوچستان د کورونو چارو یو عالی رتبه چارواکی وویل چې د بلوچستان د خوزدار د وټ په سیمه کې چې دوی ورځې وړاندې د اتولي ویزو د وژنې په تور کې دوی د قبایلي مشر میر شفیق الرحمن منګل په ضد باندې مقدمه درج کړله. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت عالی رتبه مامور وویل چې دوی د شفیق منګل په ضد باندې د اتولي ویزو د وژنې یو پایار درج کړی دی. په دغه مقدمه کې سل نور کسان هم شامل کړل سوي دي، په کوم کې چې د نیمو پیژندګلوي سوې ده او د نورو بیا نه ده سوې. دغه مقدمه د خوزدار د وټ په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې د تحفظ پاکستان تر امر لاندې ثبت کړل سوله. دغه پیښه دوه ورځې وړاندې د کوټې کراچي پر لویه لاره باندې د خوزدار له وټ څخه د 45 کیلومتره په واټن باندې د جوهر د لویزو پر تاڼه باندې رامنځته سوله. برید کوونکي چې په 12 ګاډۍ کې راغلي وو دوی اته لیویز ووژل او شپږ بیا ټپیانو. برید کوونکو له ځان سره د لیویزو وسله هم وړې ده. د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو دیو ریڈیو پر ونے لا روان دی نند نه ورس کال 2014 د مې د میاشتې وشتما نیټه ده د وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنی می کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهنی می بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زم نو شروان کلندر
او زه نصر کاکا
یو ځل مبیا پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د هندستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ویلي چې هیواد یې باید د هند په ضد استعمال نه سي. په لومړي ملاقات کې نواز شریف د سیمې په امن هم زور ورکړی.
Best to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف نن جنوبی وزیرستان ته د سفر په وخت د فوز ستاینه کړي. وای کام د ترهګرو نظریه رد کړي.
سر لشکر به جنوبی وزیرستان ته دغه سفر په داسې مهال کړي چې ورسره په څیر مبل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په تیر شوي 4 ورځو کې وسلوالو په ضد دولت هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي.
او په مصر کې د درې کلن سیاسي کړکېچ وروسته نن په دوهم ورځ هم وګړي د خپل نوي صدر د ټاکنې لپاره رای ورکوي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته چوړاندې کوي د ډیو رادیو همکار نصر کاکر.
د هندستان نوی وزیر اعظم نریندرا مودی نن د سه شنبه پر ورځ د خپل پاکستانی هم منصب میا نواز شریف سره په نوی ډیلی کې ملاقات کړی. هندي وزیر اعظم د افغانستان له صدر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. له ملاقاتونو وروسته د هندستان د خارجه چارو سیکرټري میرمن سوجاتا سنگ خبریالانو ته ویلي لیدکاته په ښه او د ملګرتیا په چاپیریال کې سوي. هغې وویل د هندوستان وزیر اعظم د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې چې د کال 2008 د ممبئی بریدونو په تحقیقاتو او د اصل مسؤلینو په نیولو کې دې همکاري وکړي او دا چې خپله خاوره د ترګر عملیاتو لپاره کارونې ته نه پرېږدي. د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ممبئی بریدونو وروسته اړیکې ناسمه دي. په هغه برید کې 168 کسان وژل شوي وو او هندوستان تور لګوي چې په حمله کې پاکستانی تندره و وسلوالو لاس درلود. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په نوی ډیلی کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې له هندي سیال نریندرا مودی سره ملاقات په ډیر ښه چاپیریال کې سوی او د دواړو په دې موافقه کړې چې د یو نیم عرب وګړو د شیګړې پرمختیا په سیمه کې د سولې، امنیت او خوشحالۍ لپاره به په شریکه کار کوي. هغه زیاته کړې یو پر بل باندې له تورونو څخه دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسېدای شي. ښاغلی شریف د خپلې وینا وروسته د خبریالانو د پښتنو له جوابونو څخه ډډه وکړه او سملاسي له تالار څخه رخصت شو.
د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ پنجګور سیمه کې شخصي تعلیمي ادارو ته د دړکو او بیا سیاسي او مدني ټولنو لخوا احتجاجونه وروسته ویلي د صوبې د ټولو سیمو سکولونو ته به تحفظ ورکوي. سونه وړاندې پنجګور سیمه کې شخصي سکولونو ته وسلوالو د تعلیمي ادارو بندولو دړکې ورکړې وې. بلخوا د بلوچستان کورنۍ چارو چارواکو ویلي دي چې 13 ورځې د خوزدار وټ سیمه کې د وجل شو اته لیویز عسکرو وجنو په تور کې د قبایلي مشر میر شفیق الرحمن منګل پزد مقدمه درج کړي. مقدمه کې سل نور تنان هم نمول شوي. دغه مقدمه د لانجمن قانون تحفظ پاکستان آرډیننس لاندې درج کړي شوي.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد فوجي مشرانو د سه شنبې پر ورځ د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان ته تللی. هلته یې له میاشتو فوجي افسرانو او عسکرو سره لیدکاته کړي او د امنیتي وضع جاچ اخیستی.
د خیبر پختونخوا درې سواد کې د یو ټرک غورځېدو له امله د لسو ماشومانو او 15 ښځو په شمول 14 تنان مړه او 9 نور جوبل شوي.
په شام کې د کلورین ګیس د حملو پلټنه کوونکو څارونکو په یوه ډله باندې برید سوی. خو د ډلې سازمان وایي مامورین یې په حمله کې خوندي او شدي.
د مصر ولسنن په دویمه او اخیری ورځ د صدارتي ټاکنو لپاره وټونه اچوي. تمه ده صدارتي کاندید او د فوز پخوانی مشر عبدالفتح السیسی به دغه ټاکنو کې واضح بری ترلاسه کړي.
تایلند کې واکمنې پوجي شورا د هیواد د راپرځول سوي حکومت د تعلیم وزیر نیولی. هغه د پوجي کودتا مخالفت اعلان کړی و. راپورونه وایي د تعلیم وزیر چاټوران د خارجي خبریالانو له کلب څخه نیول سوی چیرې چې هغه وینا کوله.
د یوکرین په مشرقي سیمه دونیتس کې د حکومتي ځواکونو او روس پلا و یاغیانو ترمنځ نښتې روانه دي. مطبوعات وایي د نښتو په مهال لږ تر لږه 13 یاغیان وجل شوي دي. او د ملیشیا حکومت 2.5 میاشتې وړاندې د کوالالمپور نه د چین سرخار بیجنګ ته تلونکي لا درک شوی مسافر الوتکې په اړه د سیټلایټ نه اخیستل شوي رپورټونه خپاره کړي دي. خو د الوتکې مسافر خپل خپلوان ویلي باید د دغه رپورټونو بې طرفه څېړنې وکړي شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ د مصر اولس نن په دویمه او اخیری ورځ هم د صدارتي ټاکنو لپاره وټونه اچوي. تمه ده د صدارتي کاندید او د پوز پخوانی مشر عبدالفتح السیسی به دغه ټاکنو کې واضحه بری ترلاسه کړي. باضابطه نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلانېږي، خو عبدالفتح السیسی کامیاب کاندید ګڼل کیږي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبر همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د دې انتخاباتو سرکاري نتیجې خو د راتلونکي هفته وړاندې امکان نه لري، خو په عام توګه ګڼل کیږي چې د دفاع لپاره پخوانی وزیر عبدالفتح السیسی به په دې کې بریالی وي. او نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ده په مقابله کې ولاړ کاندید حمدین سبایی یو خیر مشهوره او فقط د ښودنې لپاره ودرېدلی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو لپاره السیسی په اولسي کچه کمپین نه دی کړی او یوازې د ټی وی، ریډیو او سوشل میډیا لاره یې خپله کړې ده. اخبار زیاتوي چې السیسی پخوانی پوزی او استخباراتي غړی دی او په زیاتره علاقو کې پخوانی پوزی غړي هم د ده لپاره په کمپاین کې مصروفه دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې کل ادم ګرځول شوي د اخوان المسلمین په علاقو کې خلک د السیسی انتخاب غیر قانوني بلي او په دغو سیمو کې د ده په پوسټرو سیسی کیلر د رنګ سپری ګانې شوي دي. اخبار په یو بل مضمون کې د مصر نوې طاقتور حکمران السیسی د ټولو ښه پوهیږي د مضمون د سرخط لاندې لیکي چې د خبریالانو ته په یو موقع ویلي وو چې خلک یې نرم خو ګڼي، خو سیسی د ظلم او تکلیف نوم دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د حمدین سبایی په انتخابي هیډکوارټر کې ورته ځنو ویلي چې د السیسی پلوه پوځیانو او پولیس د ده یو شمېر مرستیالان نیولی دي، خو بیا د مصر ډېره آبادي د عبدالفتح السیسی مرستیاله هم دي او غواړي چې دې د ملک د توانایي او یو شمېر مسلې حل کړي. تېر ورځ قاهره کې د ووټ اچولو په موقع ځوانانو او راغونډ شوي خلکو سره عبدالفتح السیسی د ملک د راتلونکي په هکله خپل فکر شریک کړی و. د په مصریانو غږ وکړو چې ټوله نړۍ دوی ته په توجه ده، ځکه خپل تاریخ او راتلونکي دې خپله فیصله کړي. د اویل چې د ده په انتخاب سره به مصریان د خپل منزل فیصله وکړي. د زیاته کړه چې د خدای په مدد سره به د مصر راتلونکي روښانه وي. او د ده په مقابل مخالف کاندید حمدین سبایی چې د مصر په کال 2012 صدارتي انتخاباتو کې په دریم نمبر راغلی وو، وایي دی د ملک په مفاد کې دی او تمه لري چې د انتخاباتو وروسته یو ائتلافي حکومت جوړ کړي.
هنكسب الانتخابات او مش هنكسبها، وفي الحالتين بنكتسب.
دی وایي که دی وګټي یا بیلی دا به د ملک لپاره یو مثبت ګام وي. دی زیاتوي چې دی او نور ائتلافي ګوندونه یې د بشري انصاف، جمهوریت او د مصر د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د مصر وزیر اعظم د انتخاباتو په موقع د امنیت لپاره پورته شوي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی او تمه یې څرګنده کړې چې اولس به د بدمنه نه بچ وساتلی شي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د کترمن اوریدونکو، او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د پارلمان غړو د الیکشن کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د دویم پړاو په صدارتي انتخاباتو کې دي شفافیت او امنیت یقیني کړي. کمال صادق تر باندې نور حال له کابل راکوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د لومړي دور په انتخاباتو کې ډېرې درغلۍ وشوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ونه کړای شول چې په دې اړه خلکو ته پوره قناعت ورکړي. دغه وکیلان زیاتوي چې د دوهم ځل انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د خلکو ته د راتلونکو انتخاباتو د پلانونو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه په ولسی جرګه کې وکیل خلیل الله شهید زاده وویل چې که راتلونکي انتخابات هم د تیر په شان وي، بیا به خلک په دغو کمیسیونونو او انتخاباتو باندې باور و نه کړي.
اگر واقعا انتخابات به این گونه میخوایم راهبری بکنن، کمیسیون محترم انتخابات به این شکل انتخابات بکنه.
دی وایي که چیرې راتلونکي انتخابات هم د تیر په شان وي او درغلۍ په کې وشي، نو بیا به خلک څنګه په انتخاباتو او د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې باور وکړي. موږ له دوی نه هیله کوو چې د انتخاباتو لپاره قوي پروګرامونه جوړ کړي او داسې انتخابات ترسره کړي چې په هغې کې درغلۍ ونه شي او خلکو ته په پوره ډول د منلو وړ وي. همداشان د ولسی جرګې بلې وکیلې زکیه بیا د هغو انتخاباتي سایټونو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول وغوښتل چې په دې دوهم دور کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا اضافه شوي دي. د زیاته کړه چې یو شمیر انتخاباتي سایټونه په هغو سیمو کې اضافه شوي دي چې په تیرو انتخاباتو کې هغه سیمې نامنوې.
4000 سایت محل رایدهی در محل در مراکز رایدهی اضافه تر میشه، اما برای ما روشن نیست که در کدام محلات گفتن
دیوای دا چې اوس شاوخوا 4000 سایتونه اضافه شوی دی دی هغه پړه مونږ معلومات نه لرو. دا سی ویل کیږي چې په دې کې 20% پاغه زیونو کې اضافه شوی دی چې په تیرو انتخاباتو کې په کې صندوقونه په غیر قانوني ډول ډک شول او هلته چندان امنیت هم نه وو. نو په دې اساس باید دغه کمیسونونه مونږ ته د اضافه شوو محلونو په اړه معلومات راکړي. باید یادونه وشي چې د لومړي دور په انتخاباتو کې 1000 د ووټونو اچولو مرکزونه فعال ول او دا ځل یې تر 4000 پورې نور مرکزونه هم ور اضافه کړل. د وکیلانو د دغو غوښتنو په اړه د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي بیا دا خبره وکړه چې دوی به په راتلونکي غونډه کې د انتخاباتو کمیسون مسؤلین ور وغواړي او په دې اړه به ترې پوښتنې وکړي.
در یک جلسه عمومي ولسي جرګې اعضای محترم کمیسون مستقل انتخابات دعوت میتیم تا از
دای وای مونږ با په یو عمومي غونډه کې د کمیسون غړي را وغواړو او مونږ به له دوی نه وغواړو چې د شو شکایتونو او د راتلونکو انتخاباتي تیاریو په اړه لازم معلومات مونږ ته راکړي. خو اخوا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا خبره کوي او وایي چې دوی د راتلونکو انتخاباتو دپاره ښه تیاری نیولی دی او د دوهم دور په انتخاباتو کې د دوو کاندیدانو عکسونه هم چپ کړي او نور اړونده وسایل یې هم ټولو سیمو ته رسولي دي. د دوهم دور د انتخاباتو په اړه دا خبره هم د یادولو وړ دی چې په دې دور کې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی سیاسي سیالي سره کوي او د دوی ترمنځ به انتخابات ټیک ټاک 10 ورځې وروسته ترسره شي او د ووټونو له شمارلو وروسته به معلومه شي چې په دوی کې به کوم یو جمهور رئیس شي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته د 13 ورځو راسه په دغه ځای کې د فلور ملونو مالکان هم غوښتنې کوي چې پنجاب پہ غنم بند کړی دی، باید دغه اجازت ورکړي شي. یو شمیر چې کم د بارنی امدادونه راغلی دی په خاصه توګه د چین په مرسته باندې چې کوم لوی منسوبې دي د اورګاډي یا د ریل گاډي، د هغه منسوبې هم په پنجاب کې شروع شوې دي. د تحریک انصاف چې کوم مشر د عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک خبری کانفرنس کړی دی او په مرکزی حکومت یې سخت نیوکې کړي دي، ویلي دي چې دی ټولې د ترکیه منسوبې هغه پنجاب ته وړي او په حقیقت کې پنجاب هم کنه پاکستان دی. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دا ښکاري چې پاکستان یوازې پنجاب صوبه ده. په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې پوز لخوا بمباری د فوري توګه بند کړی شي، ځکه چې عام خلک هم د دې په نښه شوي دي او د ترخګرۍ مسلې حل عملیات نه بلکې مذاکرات دي. دوی ویلي دي چې شمالي وزیرستان نه ډېر خلک دوی سره رابطه کوي او وایي چې داسې ښکاري چې شمالي وزیرستان د پاکستان نه بېلېدو هم داسې فیصله شوې ده څنګه چې بنګلاديش پاکستان نه بېل کړی شوی و. عمران خان وایي چې کله د مذاکراتو خبره کېده نو خیبر پښتونخوا کې ترخګري کمه شوې وه او اوس داسې حالات دي چې پوځي عملیات له وجې شمالي وزیرستان نه بېکوره شوی خلک پاکستان پر ځای افغانستان ته تک کوي.
اربو اربو ڈالر کے تانبے کے ذخیرے صرف وزیرستان میں ہیں اور جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں بجائے ڈائیلاگ سے جس سے چلا گیا تھا دہشت گردی نیچے چلی گئی، پختونخوا میں پوچھے کہ امن آ گیا.
دوی وی چی شمالی وزیرستان کے دا اربون روپو معدنیات موجود دی او مذاکرات لوجے ترخ گری کا مشوے وا خود دے جاری ساتلو پرزے عملیات پیل شول. طالبان ہم مذاکرات کول غواڑی خدا سے احکاری چی دا شمالی وزیرستان دا پاکستان نہ بیل دو فیصلہ شوے دا. دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خبر بدا سے وقت کی کڑی دی چی دا پاکستان پوسٹ اللہ کر جنرل راحیل شریف ہم دا وزیرستان یو مهمه دورہ کڑے دا او هلته یہ ویلی دی چی ترخ گرو خپل مقصد بیل لے دے او پاکستان اولس د دوی نظریه رد کړی دا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې د خبری کانفرنس کې موجود و دوی هم مرکزی حکومت نه ډیره ګیلې کړې دي او ویلې دي چې بهر هیوادونو نه څومره سرمایه کاری روانه ده هغه کې تر اوسه پورې یو روپۍ سرمایه کاری هم خیبر پختونخوا کې نه ده شوې. د دوی دا هم ویناوه چې مرکز د دوی په صوبه د برېښنا د غلا تورونه لګوي خو دوی وابډه ته مکمل سیکورټي ورکړې ده خو وابډه د بلونو وصولۍ کې ناکامه شوې ده. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویناوه چې شل کاله مخکې دا فیصله شوې وه چې د دوی صوبه چې هر څومره برېښنا دی پیدا کوي خو یوازې به ورته شپږ اربه روپۍ ملاویږي. اوس دا د صوبې حق دی چې برېښنا کې منافع په مد کې خیبر پختونخوا ته هر کال یو سل اته درش اربه روپۍ د ملاو شي. دوی وایي چې څنګه مرکز په دوی تورونه لګوي دوی هم کولی شي چې پنجاب ته برېښنا او ګیس ترسیل بند کړي خو داسې نه کوي.
یہاں پر گندم پر ویٹ پر بین لگا دیتے تاکہ وہاں پر آٹا نہ ملے اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنا گیس بند کرتے ہیں بجلی بند کرتے ہیں یا اپنا پیٹرول نہیں دیتے. تو یہ ایسے ناانصافی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے پیچھے کی اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا.
دوی وے چمو سردا سے سلوک روان دے چہتا د غنو مترسل ہم بند کڑے شی خو مون پنجاب تبرہنا او گیس ترسل نہ دے بند کڑے. د پرویز خټک دا هم وینا دا چې ټولو نه زیات د برېښنا غلا پنجاب صوبه کې کیږي. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوږی اسه. زو هم د پاکستان ساحلی شارګوټي کراچۍ ولوري ته چیرې چې د سیک مذهب منونکو شورا حکومت ته خبرداري ورکړی ک چیرې د رواني میاشتې تر پایه د دوی د مقدس کتاب د سپکاوي کسان ونیول سو نو ټول هیواد کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي. دا خبری یو مطبوعاتي کانفرنس ته د شورا مشر سردار رمیش سنگھ کړی دی او تفصیلي اخلو له کراچۍ څخه د جو ریډیو خبریال فضل عزیز څخه چې دا وخت له مر سره د ټلیفون په لیکه موجود دي. سړی مسیو په خیر علی ډیره مننه که هم د دې پریس کانفرنس لومړی دغه تفصیل راته وایسه چې سردار رمیش سنگ نور څه ویلي دي هم په دې خبري کانفرنس کې.
کاکل سے سنگ کی تاسویل دا پاکستان سکھ کونسل کم دا سکھ مذہب منون کی چھری ددغه مشر سردار رمیش سنگھ سر دخل ملګرو د کراچی پاپرسٹر کی مطبوعاتی کانفرنس کړه دی. ددغه مطبوعاتی کانفرنس کی هغه د دې روانی مشر د اخیره پوری حکومت ته خبرداري ورکړه دی کړه دی پوری د دې کم د مذهبی کتاب چې دی ګورو گرنتھ داغه د سپکاوی په پیښو کې ککل کسان ونی ونی ورشل دی با په پاکستان کې ټول ملکی احتجاجونه او مظاهری پیل کړی. سردار رمیش سنگھ په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو پنځه لسو میاشتو کې د مارچ 2019 کال تر مارچ 2019 کال پورې یوازې په سنگھ صوبه کې د دې د دغه مقدس کتاب ګورو ګرنتھ د سپکاوي اووه پیښې رامنځته شوې دي. هغه ویل چې په دغه اووه پیښو کې درې د شکارپور ضلع څلور د شکارپور ضلع او درې د پنواکل په سیمه کې رامنځته شوې دي. په روانو میاشت کې د دې ول کې په کراچۍ کې هم د غرم د پیخ رامنځته شوې دي چې د بقو د هغوی په وینا باندې چې نامعلومه خلک دي نامعلوم شرخوخي دي او هغه د دې د دغه مقدس کم کتاب چې دی د هغې سپکاوی کوي د هغې بې حرمتي کوي. د غرم دی ول چې په پاکستان په پاکستان کې د دې د اقلیتونو د دې کم د عبادت ځایونه چې د هغې لپاره نږدې اویا کروڑ روپۍ چې دي هغه مختص دي چې د دې په هغه باندې د دې د اقلیتونو د دې کوم د عبادت ځایونو کې د هغې د حفاظت وکړي شي. خو هغه د دې د ګیله هم وکړه وایي چې که دغه پیسې په سمه توګه چېرته حکومت وکارولې نو د دې د کوم د مذهبي ځایونو چې دي د عبادت ځایونو چې دي هغه به محفوظ کړی شي. خو دوی ویل چې داسې هم نه کېږي موږ بیا بیا دوی ویل چې موږ خپلو کوم مذهبي کتاب د سوځېدو کومې پیښې چې دي زمونږ سره کوم سلوک چې کېږي په هغې اړه باندې موږ حکومت ته بیا بیا یا ډیرل وکړه موږ خپله خبره ورسوله. خو دوی وویل چې په کومو علاقو کې هم دغه رنګ پیښې رامنځته کېږي پولیس زمونږ کوم شنوایي چې ده یا زمونږ په خبره باندې زمونږ سره انصاف چې دی هغه موږ ته نه راکول.
ډېره مننه
دغه رنګ سرکار
ډیره مننه فضل عزیز او هلمن یو چې نور تفصیل به تاسو خپل په ریپورت کې راولېږئ. تر بل وخته پورې د خدای پامان.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د جیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
جیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
ګران اوردون کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا دری سواد کې بیگا نا وخت د نیمې شپې یو ټرک غورځیدل دی. دغه ټرک غورځیدو په نتیجه کې رشتہ داران دی درې خاندانونه ری ټول نږدې رشتہ دار دی او بلکې د هغه کې لس ماشومان پنځه خځې پکې مړې دي ټول شپاړس تنان مړې دي او نور جوبل شوی دي. په عمومي توګه باندې د سواد کالم خلک اکثره د جمی په موسم کې د خیبر پختونخوا او پنجاب سیمو ته کوزیږي او د ګرمۍ په راتلو بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي. دغه ټرک هم د پنجاب ګجرات سیمې نه واپس د ګرمۍ په موسم په راتلو کالم ته روان و چې د پشمال په سیمه کې نږدې لاندې دریا سواد ته پریوتو. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال فیاض پر په دې رپورټ کې راکړي.
دا پولیسو د وینا تر مخې د اوتروړ د ګل محمد، نور محمد او محمد نذیر خاندانونه چې یو بل کې خپل خپلوان دي د تیر د جمی د موسم او د لارو د بندیز نه مخکې د پنجاب صوبې خار ګجرات ته تللي وو او د ګرمۍ موسم کې واپس خپل کورونو ته په یو ټرک کې را روانو چې د پشمال کالام سره د دوی ټرک د خراب سړک له کبله د ډرایور نه بې قابو شو او د سواد سینتا پریوتو چې له کبله شپاړس تنان مړه او وجوبل شو. د پیښې په حق لا د کالام د پولیسو ایس ایچ او شکیل خان ډیو ریډیو ته صدا سي وایي.
پښمال چې کم دی تاسو ټول سره پاته د قزې کې شوې ده سر او تقریبا دونیو بجې وي د شپې چې دا ټول کسان دي په پنجاب ګجرات کې کم دی نو دا هغه ته په کاره پاتې دي چې سیزن د وجه د جمیلا او ګوري له جتن دی ما په تر خپل ځای خاندان او کې او دا په دې کې دا غاړه پر وته دی په دې کې شو د کسان مل دي په دې کې ټول کسان کې 10 مشومان دي 15 پکې زنانه دي او یو پکې کم دي ناري نه دي او و کسان پکې زخمیان دي.
په دې پیښه کې د محمد نذیر اته بچي چې 15 لوريانې او درې زامنو مړ شوي دي. ګل محمد پخپلا او داغه دوه زامن او د نور محمد درې زامن په دې پیخه کې مړ شوي دي. د پیخې وروستو ځای خلکو او پولیسو هلې ځلې وکړې او و جوبل تنانې د سند غاړې نه سړک ته راوخي جول او بیا د کالام هسپتال ته ویوړو او شپاړس وانه مړي داغوی کور اترول ته روان کړل. د کالام د غریزه سیمو اکثر خلک د جمی د موسم شروع کېدو نه مخکې ګرمو سیمو ته کډې وکي او بیا د ګرمۍ شروع کېدو سره واپس خپل کورونو ته راځي او د خاندانونو هم د ګرمۍ شروع کېدو سره واپس خپل کورونو ته را روانو. ځای خلک وایي چې دا غټه پیخه د خراب سړک له کبله پیخه شوې ده. اوریدونکو ته یاد کم چې په کال 2010 کې د راغلي سیلاب د کالام ټول غټ سړک د ځان سره لاهو کړی وو او بیا فوجیانو د خاورې یو سړک جوړ کړی وو چې پرې ګاډي ډېر په ګرانه کالام او دغې نور سیمو ته ځي او د دې خراب سړک له کبله تیر څلور کالو کې د ټرافیک د 150 نه زیاتې پیښې شوې دي چې پکې د اتیاو خو شاتنان مړه شوي دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قطر منوریدونکو د خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. یو رپورټ لوري ته تاسو پام راګرځو چې نن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پښتو ادبي ټولنې لخوا د پښتو د یو نامتو شاعر لیکوال شمس بونیری په شخصیت، د هغه په فن، د هغه په شعري فکر باندې یو کتاب مخکتنه شوی ده. دغه کتاب طاهر بونیری لیکلی دی چې په خپله هم یو شاعر او لیکوال دی. اکادمي ادبات کې دغه غونډه شوې او وینا کوونکو ویلی دی د کتاب د مخکتنې په محل چې په سیمه کې امنیت ډیر زوري دی او پښتانه ډیر زیات زوري دي لدی او وسولې ته اړتیا لري. په کار دی چې په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات لپاره اقدامات وسی، هلته د پرمختیا کارونه وسی، ځوانانو ته روزګار ورکول سي. هم دې غونډې ته شمس بونیری صاحب په خپله هم وینا کړې ده او رابیه پیر یو رپورټر باندې تیار کړی او دوته ستاسو پام راګرځو.
شمس بونیری چې یو جمهوریت خوشوونکی کم پرسته ګرځول کیږي د خپل فکر په اړه ډیو ریډیو ته صدا سی ویل.
جنگونو زمونږ د خاور ډیره زیاته خراب کړی ده، ډیر زیاته خويندې هغه بیرو رشوي دي، ډیر زیاته زمونږ لونه هغه به خوند شوي دي او ډیر بنځي هغه به زوي شوي. د وختونو د حالاتو تقاضا دا وا چې مذهبي قوتونو په دې وطن کې د چا په اشارو باندې د اسلام په خاګنو باندې چې دلته کم جنگ کړی دی هغه د جمهوریت خلاف او هغه د خاورې د آبادۍ خلاف زما نظر دا دی او ناره مې وخلی ده، ناره وخمه چې زمونږ په لاس کې د امن جنډه ده، دا د امن جنډه د جهان ټولو خلقو ته اپیل کوو چې دا خاوره نور د وینو او د بارودو خاوره نه ده، د انسانیت په خاطر باندې دا لړۍ کولی شي چې دا جنګونه په شابوزي او په دې خاوره کې هر هغه خبره چې هغه د جمهوریت طبقه لپاره هغه بوزي.
په دې موقعه ستر میلمه سینیټر افراسیاب خټک ویل چې زموږ شاعران او دانشوران چې د پخوا راهیسې د انګریز د استعماري نظام او د جبر په طوفان کې کیر وو د بدقسمتۍ سره په یویشتمه صدۍ کې هم نه دي ځینې خلاص، بلکې تراګری په دغه طوفان کې نور شدت هم پیدا کړی دي چې د اسبابو په اړه دوی وایي.
قبائلی بادشاہ کل دنیا قبائل بادشاہ تو پیار کو کرے گا غلام رہی جاگیر رہی سفید رہی نوی نظام نہ لگلی منگر یہ رشتے میں بڑی بولے داری قبائل.
دوی زیاتوي چې موږ په ډېر ګران قیمت جدید ژوند خپلوو چې له وجې نه یوازې نور قامونه خپل د تګلارو زمواري په پښتون قام اچوي، بلکې د دوی د دغه پالیسۍ او نظریو په نتیجه کې مخې ته راتلونکي د تراګري هم هغه پښتون قام ګرځوي چې د امن پلویان دي. دوی وایي چې پښتون قام د دغه قوتونو د استعماري نظام جواب یوازې خپل د زرګونو کلو د شناخت ساتلو سره سره په جمهوري توګه د جدید دور د تقاضو خپلولو سره ورکولی سیم. په دې موقعه پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وایي چې د پښتون قام پر ژوند د لیکوالو د فکر او سوچ ډیر زیات اثر دی او د شمس بونیری ژوند هم د شورونه تر اوسه مسلسل د جدوجهد نوم دی چې ټول پښتون قام لپاره د لارې مشال دی.
شمس د تیرو دشمن دی، د جهالت دشمن دی، هغه مینه غواړي، رڼا غواړي، امن غواړي او پښتنه معاشره خوشحاله غواړي، پښتنه ټولنه مترقی غواړي. نو زه خو دا فکر ستایم د پښتون قام په ګټه بولم.
د باچا خان ټرست مشر ډاکټر خادم حسین وایي چې په پښتني سیمه کې کېدونکې لوی مبارزې کاغه د شعر او تخلیق او د سیاسي یا د کلتور په ذریعه سوي دي. د بشری دوستی د تراګری په ضد جمهوریت او د خلکو رائے او د خاورې شناخت سره تړلې دي.
زما خیال دی چې کسو کې ریاستی زیر باندې ساری او کسو کې غیر ریاستی زیر باندې ساری دیک دیک اسما فکر بلا حملو تا سینه نیولې وا او ژوندې پاتې شوې دي او دا فکر با دی نوې حملو ته چې دا اوس کې ریاستی حواله باندې کې غیر ریاستی حواله باندې کېږي اوم سینه نیولې او ژوندې پاتې کېږي. او زما یقین دی د تاریخي شعور په بنیاد دا خبره کومه چې اوم تخه جمهوریت دی امن او مترقی فکر مخ کې زی دا نو ټول فکرونه برست پاتې کېږي.
د چرنکارانو وینا ده چې پښتني قام چې اوس هم ډېر ورسته پاتې دی دغه ټولنه متارکي کولو او د دې حالت شکول هم دغه سي دانشوران کولای سي، ولې چې دوی د دغه ټولنې د راوچتولو لپاره د خپل کلم او د فکر او د خپل سوچ تر مخه لار ورته سمولای سي او د تراګری د زندان څخه پراويستو او د وی تعلیمي افته معاشره په شان مخ په وړاندې به ولکې د دې مرسته کولای سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو رادیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیو.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.